よ。
دا سهار و بجی شوی درنو دوستانو السلام علیکم سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه نن د دوشنبه ورځ د 1499 لمریز کال د مرغومی د میاشتې 15 نیټه ده چې د 2011 میلادي کال د دسمبر له 28 سره برابر ده د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مزاج ملند ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم په دې هیله یو چې یو خوشاله او سوکاله ورځ به مو پیل کړی وي د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي د معمول سره سم نننې خبرونه هم له سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې او سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو له سرټکو پیلو ولسمشر کرزی ولسی جرګی ناتو او په کابل کې د امریکا سفارت په تخار کې د پرونی حمله غند نه کړی دا پرون په کراچۍ کې پلسګونو زرو کسانو د تحریک انصاف د مشر عمران خان په پلوی لاریون وکړ او ایران وایي چمتو دی چې له عراق سره پوځي او سیاسي اړیکې پراخې کړي پاموکلی بشپړو خبرونو ته په تخار ولایت کې د جنازې په مراسمو کې د پرونی ځانوژن کې حمله سخت غند نه شوې ده دغه حمله چې په نتیجه کې د ولسی جرګې د یو غړي په شمول 19 کسان ووژل شول او شاوخوا څلوېخ نور ژوبل شول ولسمشر کرزی ولسی جرګې په کابل کې د امریکا سفارت او په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان په سختو ټکو غندلې او هغه دغه کسانو کار بللې چې په قصدي ډول غواړي بې ګناه ملکي خلک ووژني تر اوسه د دې برید مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی په دې اړه نور تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په خپله غونډه کې یو شمیر شمالي ولایتونو کې د محلي پولیسو فعالیتونه څیړلي د ولسمشر دفتر په یوې خپرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر کرزي په مشرۍ په دې غونډه کې چې د امنیتي ارګانونو مسؤلینو پکې ګډون درلود د هیواد د عمومي حالات او د تخار بغلان او کندوز په ولایتونو کې د سیمه ایزو پولیسو د فعالیتونو د څنګوالي په اړه خبرې وشوې تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ پرون د پاکستان په کراچۍ ښار کې لسګونو زره کسانو د کرکټ د لوبې د پخواني اتل عمران خان چې اوس سیاست ته مخه کړې په ملاتړ لاریون وکړ 95 کلن عمران خان 15 کاله مخکې هغه مهال سیاست ته مخه کړه چې د تحریک انصاف ګوندې جوړ کړ خو د هغه سیاسي بخت هغه وخت وځلید چې د 13 اکتوبر په میاشت کې په ختیس خار لاور کې لسل ضرورت کسان راټول کړي وو خبریالان وایي عمران خان خلکو ته د اداري فساد د لمن ځوړلو په پاکستان کې دننه د سختدریزو په وړاندې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو سره د مخالفت پیغام لزان سره لیږدوي د پاکستان د ټولنې په متوسط طبقې کې د ناراضو خلکو ملاتړ نوموړي خپل کړي او د ملاتړ له یوې ورځې بلې ته په زیاتېدو دی ایرانی چارواکو پرون ویل چې ایران چمتو دی چې له عراق سره امنیتي پوځي اړیکې پراخې کړي د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال حسین فیروز آبادی له عراق څخه د امریکایي او د هغوی د ائتلافي ځواکونو د وتلو ستاینه کړې او ویلي چې دوی د عراق د خلکو د مقاومت او د دې هیواد د دولت د ټینګې ارادې په اساس د ده په وینا په زور له دې هیواده وتلو ته اړ شوي دي فیروز آبادی زیاته کړې چې ایران اوس دې ته چمتو دی چې له عراق سره پوځي او امنیتي اړیکې پراخې کړي د ایران دولتي خبري اژانس سرنا وایي چې فیروز آبادی دا خبره په هغه پیغام کې کړي چې خپل عراقي سیالته یې استولې ده لبلې خوا د عراق د ولسمشر مرستیال طارق الهاشمي چې د وی وژن کې ډلې په درلودلو تورن دی وایي بغداد ته بولاړ نشي چې محکمه شي د هاشمي دې سرګندونو دا احتمال زیات کړي چې ممکن هغه له هیواده وتښتي په عین حال کې ملګرو ملتونو د عراق له حکومت سره یوه موافقه لاسلیک کړې چې له مخې به هغه ایرانیان چې له څو کلونو راهیسې د عراق د شمال ختیځ په یو کم کې اوسیږي په موقته توګه یو بل ځای ته انتقال کړي او یوې تندروي اسلامي ډلې په نایجیریا کې د کرسمس د مراسمو د هغه حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسانو وژل شول چارواکو ویل چې په دوو حملو کې چې دوه کلیساوې پکې په نښه شوې وي چې یوه یې په پایتخت ابوجا ته نږدې په مادالا او بله یې په مرکزي ښار جاس کې دي دغه کسان وژل شوي، درې نورې حملې په شمال ختیځ ایالت یوبي کې ترسره شوي دي. دا تر دې مهاله خبر نه. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو څخه واوریدل. په روانه خپرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې ډېر زر به په تیرو درې لسیزو کې د بشري حقونو د ناقصونو او جنګي جنایتکارانو نومونه اعلان کړي. په دې اړه په رپورټ سربیره به مو له دې خبر کو چې په تخار کې د پرونۍ ځان وژونکي حملې چې په نتیجه کې د ولسي جرګې یو غړي په شمول له لسو زیات کسان ووژل شول، د دې سخته غندنه شوې ده.
نه یوازې چې د افغانستان د حکومت او دولت چارواکي په نښه کېږي، دا بلکې د افغانستان بې ګناه خلک په نښه کېږي.
دا د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی دی چې ورسره د تخار د پرونی حملې په اړه په همدې خپرونه کې مرکه دراوړو. که څه هم د کډوالو چارو وزارت له ایران څخه د درې میاشتو په موده کې د نوي زره افغان کډوالو د ایستلو خبر رد کړی، خو د ایران چارواکي بیا اندېښنه لري او وایي که په دومره زیات شمېر کډوال ورشي دوی د سنبالولو وړتیا نه لري. په دې اړه هم رپورټ لرو. په ننګرهار کې مو د غلاو او سړي تختونو د پیښو له زیاتېدو خبره وو چې عام خلک یې تنګ کړي دي. که وخت و نور رپورټونه هم درته دراوړو. په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې ډېر زر به په تیرو درې لسیزو کې د بشري حقونو د ناقضینو او د جنګي جنایتکارانو نومونه اعلان کړي. د دې مسلې نور جزئیات له فرشتي جلال زی څخه اورو.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو درې لسیزو په جریان کې د ترسره شویو جنګي جنایتونو د مستندولو پروسه یې بشپړه کړې ده. ټاکل شوی چې د دغو شواهدو پر اساس د سولې او اشتی په نوم رپورټ په راتلونکو څو اونیو کې خپور شي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اجرایوي رئیس محمد موسی محمودی د ازادي راډیو ته وویل چې دا رپورټ په افغانستان کې د انتقالي عدالت د تامین لپاره د هغو هڅو برخه ده چې افغان حکومت یې تقریبا 15 کاله مخکې اعلان کړی و. د شاغلی محمودی پوینه د انتقالي عدالت د پروسې په جریان کې دوی خپل کار بشپړ کړی دی، خو په عمومي ډول په چارو کې د ځنډ په د افغانستان پر حکومت راچوله. محمودی وویل په تیرو درېو لسیزو کې په افغانستان کې د بشري حقونو په نقص او جنګي جنایتونو کې افراد او ډلې دولتونه او حزب لاس لري، خو رپورټ د قضایي ادارو او دولت لپاره د وړاندیزونو یو مجموعه ده. دوی وویل چې د افغانستان د خپلواک کمیسیون د بشري حقونو د کمیسیون لخوا دغه رپورټ او دغه رپورت احکام مشورتی بڼه لري.
تمام و موارد را که مردم علاقه دارن، یعنی زی نف هستن، خصوصا قربانی های ما که بفهمن که در موردشان کی یک عمل تجاوزکارانه و غیر عادلانه را انجام دادن، کیها در اونجا مورد تعدی و ظلم قرار گرفتن، اینا همش در راپور خواد بودن، یک راپور کاملا مهم خواد بود.
خود سیاسی حالت یوش مرچارون که در افغانستان په عدلی او قضایی سیستم که در لازم شفافیت نشتوالی غیر قانونی وسله بی امنیتی او د مخدر مواد و قاچاق په څیر مسایلو ته په اشاره وای چې د دې ډول رپورټونو خبرېدل شي د بشري حقوقو د ناقضینو او د جنګي مجرمینو پر برخلیک ډېر غیزونه کړي. د سیاسي چارو یو کارپو عبدالستار سعادت د ازادي رادیو ته وویل
دا رپورت دغه مر کیفیت نه لري لکه څنګه چې دا اوس ادعا کیږي چې دا به عکس العمل نه وځي کی، یعنی دا ډېره سخت تر چې دوی په دې رپورت کې دا جرأت کړی وي چې په هغه کې به هغه کسانو چې په افغانستان کې واقعا جنایت کړی یا په جنایت باندې تورن دي.
د بشري حقونو د ملاتړ یو شمېر نړیوالې ادارې وایي چې د افغانستان په دولتي سیستم کې موجود اداري فساد په دې هیواد کې د مجرمینو لپاره د مافیات د فضا د رامنځته کېدو لپاره لاره هواره کړې ده.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
سمغه کلاساده ای رادیو ناوری. په تخار کې د پرونی ځان وژون کې حمله چې په نتیجه کې د ولسی جرګې د یو غړي په شمول لس زیات کسان ووژل شول او لسکونه نور ژوبل شول سخته غندنه شوې ده. تر اوسه پورې د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوری په رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د غزان وژونکو برید په کلکه وغانده او ویل چې دغه برید یو ځل بیا د ترورستانو شوم او غیر اسلامي ماهیت څرګند کړ. د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ولسمشر دغه راز وویل، ترورستانو په بېرحمۍ سره زموږ په هغو بېګناه خلکو برید وکړ چې د جنازې د مراسمو لپاره ځای کولو وروسته میت ته د قبر پر سر د دعا په حال کې وو. کرزی وویل په دغه عمل سره دوی وښوده چې حتی نه غواړي چې د افغانستان خلک خپل دیني مراسم په سوله او آرامۍ کې ترسره کړي. په دغې ځان وژونکې حمله کې چې پرون له غرمې مخکې د تخار ولایت د تالقانو ښار د سرای سنګ په کلي کې د جنازې په مراسمو باندې وشوه، د ولسي جرګې د یوه غړي عبدالمطلب بیک په شمول 19 تنه ووژل شول او 40 تنه نور ټپیان شول. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې په ولسي جرګه کې د تخار ولایت استازي عبدالمطلب بیک چې د طالبانو ضد د شمال ائتلاف پخوانی غړی او پخوا د کندوز ولایت د امنی قمندانو، په وروستیو کې د اپوزیسیون له مشر عبدالله عبدالله سره په نوي تاسیس شوې د افغانستان د ملي ائتلاف ډله کې همکاري کوله. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن هم په تخار کې پرونی ځان وژونکي حمله غندلې او هغه د هغو کسانو کار بللی چې قصدن په کورنیو چې د خپل یوه عزیز د ویر د مراسمو لپاره راټولیږي حملې ترسره کوي او هغوی وژني. په کابل کې د امریکا سفارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په تخار کې د جنازې په مراسمو کې پرونی ځان وژونکي حمله غندلې او ویلي دي چې دغې حملې یو ځل بیا وښوده چې طالبانو او نورو ډلو د ښځو او ماشومانو په شمول د ملکي افغانانو وژلو ته ملا تړلې او هم د طالبانو د مشر او نورو مشرانو هغه دروغي ویناوې ثابتوي چې د لوی اختر په مناسبت یې کړې وي او له خپلو پلویانو یې غوښتي وو چې ملکیان دې نه وژني. د افغانستان ولسی جرګې هم چې خپل غړی په دې حمله کې وژل شوی د یوې اعلامیې په خپرولو سره د غزان وژونکې حمله په کلکه غندلې او هغه یو غیر اسلامي او غیر انساني عمل بللی او له مسؤولو کورنیو او بهرنیو ارګانونو یې غوښتي چې عاملین تعقیب او د قانون منګولو ته وسپاري. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. عبدالمطلب بیک د ولسي جرګې دوهم غړی دی چې په روان کال کې وژل کیږي. په ولسي جرګې کې د اروزګان استازی محمد هاشم وطنوال د روان کال د جولای په 12 نیټه په کابل کې په یوه برید کې ووژل شو. تخار د افغانستان په هغو ولسو ولایتونو او سیمو کې شامل دی چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په دوهم پړاو کې مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي.
و موریدل چې په تخار کې د پرونی ځان وژونکو حملې غندنه شوې ده. د حمله څنګه رامنځته شوه، تلفات څنګه څومره دي او تر اوسه پورې پولیسو په اړه څه پلټنې کړې دي؟ په دې اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند د کورنیو چارو د وزارت له ویان صدیق صدیقي سره مرکه کړې. دا مرکه اورو.
صدیقي صاحب محترم، که د تخار د نننۍ حملې په ارتباط باندې وروستي معلومات راکړئ چې په دې کې مجموعاً په څومره شمېر کې خلک وژل شوي دي؟
تر دغه دمه چې معلومات موږ ته رسېدلی دي، په دې کې 19 کسه زموږ بېګناه خلک چې یو ام پی کې زموږ د ولسي جرګې محترم وکیل بیک صاحب شهیدان شوي دي او 18 نور زخمیان دي.
دا حمله د جنازې په مراسمو کې شوې ده. آیا تر څو پورې امنیتي چارواکو ته دا معلومات شوی چې د حملې هدف څوک وو؟
هغه یو شی چې دعوت د ټولو ته او د افغانستان بېګناه خلکو ته هغه دا دی چې دښمن همیشه غواړي چې دغسې فرصتونه چې هلته داسې یو برنامه دی چې باید چې خلک سره جنګ شوی وي، دوی نه هغه فرصت استفاده کوي او دغسې حملو ته لاس وهي. نو بیا په دې کې دوی کامیاب شول. امیدوار یو چې دا د دوی عاملین دي په نښه شي او دوی ته نور داسې یو فرصت برابر نه شي چې د زموږ ګران هیوادوالو ته مرګ ژوبله واړوي.
آیا دا د زنځیري وژنو لړۍ خو نه ده؟ چون تقریبا تر دې مخکې هم څو څو وارې چارواکي په نښه شوي دي. آیا دا د هغو سلسلو یوه لړۍ خو نه ده؟
نه یوازې چې د افغانستان د حکومت او دولت چارواکي په نښه کیږي، دا بلکې د افغانستان بېګناه خلک په نښه کیږي او په دې کې د افغانستان د خلکو دښمنان طالبان او تروریستان او نور هغه کسان چې د القاعده سره او د حقاني شبکو سره دوی تړاو لري، د دوی یوازنی هدف دغه دی چې د افغانستان خلکو ته مرګ ژوبله واړوي. نو تر اوسه دغه دمه پورې خو چېرته دی تحقیقات لاسته نه لرو ترڅو دا ثابته کړو چې دا کوم سلسلې په تړاو کې دا حمله ترسره کیږي.
په سیمه کې زموږ خبریال ته عیني شاهدانو ویلي دي چې حمله کوونکي د سیمې اوسیدونکو ځکه د هغه سر سالم پاتې وو او خلکو پیژندلې وو او په ورته وخت کې هیڅ یو وسلهوال مخالف ډلې د حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. نو د کورنیو چارو وزارت څه فکر کوي چې د دې حملې تر شا به د چا لاس وي؟
هغه ډېر وختي دی چې دا په ګوته شي چې دغه اصلي عامل څوک د خلکو د هغه کسان چې د پیښې نه داسې ګزارشات ورکړي دا مسکینی دي. دا خو دا د پولیسو مسؤلیت دی چې دغه افراد د دې هویت دي ثابت کړي. خو په دې ټول د افغانستان خلک پوهېږي چې دغسې کسان انتحاریان او تروریستان چیرې تربیه کېږي، د دوی ځایونه او د امن ځایونه چیرې دي، چیرته دوی سازماندهي کېږي او بیا دلته افغانستان ته استول کېږي. نو تر اوسه ډېر وختي دی چې جزئیات په نښه شي. پولیس به خپل کار کوي، د محل د سیمې پولیس، او دې ته به منتظر شو چې نتایج به شي.
د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي و چې پرون ناوخته ورسره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال د تخار د پرونی حمله په اړه مرکه کړې وه. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وسم پام وکړئ د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې ډېر ضربه په تیرو درې لسیزو کې د بشري حقونو د ناقضینو او جنګي جنایتکارانو نومونه اعلان کړي. په تخار ولایت کې د جنازې په مراسمو کې د پرونی ځان وژونکي حملې سخته غندنه شوې ده. پرون د پاکستان په کراچۍ ښار کې لسګونو زرو کسانو د کرکټ د پخواني اتل عمران خان چې اوس سیاست ته مخه کړې په ملاتړ لاریون وکړ. ایرانی چارواکو پرون وویل چې ایران چمتو دی له عراق سره امنیتي او پوځي اړیکو ته پراختیا ورکړي. د عراق د ولسمشر مرستیال طارق الهاشمي چې د یوې وژونکې ډلې په لرلو تورن دی وایي بغداد ته به ولاړ نشي چې محاکمه شي. ملګرو ملتونو د عراق له حکومت سره یوه موافقه لاسلیک کړې چې له مخې به یې هغه ایرانیان چې له څو کلونو راهیسې د عراق د شمال ختیځ په اشرف کم کې اوسیږي یو بل ځای ته انتقال کړي. یوې تندروي اسلامي ډلې په نایجیریا کې د کرسمس په مراسمو باندې د پرونیو حملو د مسؤلیت پر غاړه اخیستې ده. او د سودان وسلوال ځواکونه وایي چې د هیواد په لویدیځ دارفور سیمه کې د یوې یاغي ډلې یو مشر چې ویل کېږي په یاده سیمه کې به تر ټولو ځواکمنه یاغي ډله وي وژلی ده. اوس همدا چې لویدیځې ورځپاڼې د تخار د پرونۍ حملې په اړه څه وایي، فرشتې جلال زی ورته کتنه کړي.
په تالوقان کې د یکشنبې د ورځې د حملې په اړه چې په ترس کې لسګونه تنه مړه یا ژوبل شول، لویدیځو ورځپاڼو او رسنیو بیلابیل راپورونه خپره کړي دي. امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د انتحاري حمله چې د افغانستان په شمال کې هغه خلک په نښه کړل چې د جنازې مراسمو ته راټول شوي وو، د طالبانو لخوا د کابل پر حکومت وروستۍ حمله ده. ورځپاڼه لیکي د وژل شوو کسانو په ډله کې د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی عبدالمطلب بیګ او په تخار کې د استخباراتو څو تنه مامورین شامل وو. بریتانوي ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې بیا د تخار د والي عبدالجبار تقوا خبرې په دې اړه خبرې کړې دي چې وایي شلو تنو په دې ډلې کې خپل ژوند له لاسه ورکړ او له 15 ډیر ټپیان شول. جبار تقوا ویلي، زه د جنازې مراسمو ته بلل شوی وم خو زه ولانړم. د دې حملې هدف یا زه او یا هم د ولسي جرګې غړی عبدالمطلب بیګ وو. امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا په دې اړه د تخار د والي د ویاند فیض محمد توحیدی له قوله نور تفصیل خپور کړی دی. لیکي کله چې خلکو د جنازې لمونځ خلاص کړ او دعا یې وکړه نو بیا دا پیښه وشوه. ورځپاڼه زیاتوي دې ډول حملې په تخار کې چې له نسبي امنیت څخه برخمن دی سابقه نه درلوده. واشنگتن پوسټ لیکي که څه هم سمدستي کوم چا یا کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو وسلوالو طالبانو د روان میلادي کال په ترڅ کې څو تنه لوړ رتبه او پیژندل شوي دولتي کسان د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس برهان الدین رباني په شمول وژلي دي. واشنگتن پوسټ د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د یکشنبې د ورځې اعلامیه هم خپره کړې او وایي افغان پولیسو او ناټو ځواکونو په یوولس بیلابیلو عملیاتو کې د تیرو 24 ساعتونو په مودې کې د دولت 13 تنه مخالفین وژلي او 8 تنه نور یې نیولي دي.
د لویدیځو ورځپاڼو کتنه وه چې فرید هوډ سیفي درته وړاندې کړه. د تېروتنې له کبله چې مخکې مې وویل دا کتنه فرشتې جلال زی کړي، بخښنه غواړم. دا فرید هوډ سیفي و چې د لویدیځ ورځپاڼو ته یې کتنه کړې وه. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوی د راتلونکي میلادي کال د جنورۍ له میاشتې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون په هکله خبرې اترې له سره پیل شي. په دې هکله به نور حال له کابل د جمیلې ظریف په رپورټ کې واورو.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په هکله د خبرې په داسې حال کې بیا پیلېږي چې د دې تړون په اړه لا هم د دواړو خواوو ترمنځ اختلافات موجود دي. د دغه تړون په اړه د اختلاف یوه جدي مسله چې افغان حکومت پرې بیا ټینګار کوي د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو بندول دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جنان موسازی د یکشنبې په ورځ په یوې خبرې غونډه کې د افغان حکومت په دې دریځ ټینګار وکړ او ویل چې په دې اړه کېدونکې خبرې به د دودیزې لویې جرګې د سپارښتنو په رڼا کې ترسره شي.
مذاکرات افغانستان و ایالات متحده امریکا
د افغانستان او امریکا ترمنځ به د ستراتیژیک تړون په حق له خبرې اترې د راتلونکي میلادي کال په لومړۍ میاشت کې لسره پیل شي. په دې مذاکراتو کې به افغان حکومت په لویه جرګه کې د خلکو د استازو د پریکړو له مخې خبرې وکړي.
ترته با جانب امریکایي پیش خبر ورکړي.
په افغانستان کې د میشتو بهرنی ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو بندول یو له هغو شرایطو څخه دی چې افغان حکومت یې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو لپاره لري. افغان حکومت په دې اړه د دودیزې لویې جرګې په سپارښتنو هم ټینګار کوي چې ویلي دي دا عملیات باید د افغان ځواکونو په مشرۍ ترسره شي. امریکا هم د دغو اړیکو لپاره خپل سند افغان دولت ته سپارلی، خو د شرایطو په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د دې ترڅنګ د ستراتیژیکو اړیکو د حقوقي ارزښت په اړه هم د دواړو لوریو ترمنځ اختلافات موجود دي. امریکا غواړي دا اړیکې د یوې اعلامیې په چوکاټ کې وپالي، خو افغان دولت بیا په دې برخه کې تړون او یا هم قرارداد غواړي. دا چې په راتلونکي ناسته کې به دا اختلافات تر کومه حل شي، د دې به راتلونکی وخت ځواب ورکړي. خو
خبري مجله اوري.
په ننګرهار ولایت کې له څه مودې راهیسې سړي تښتونو او غلاوو زور اخیستی دی او د خلکو انتقادونه له یوې ورځې بلې ته د دې ولایت په چارواکو په ځانګړې توګه په امنیتي چارواکو ساتېږي. په دې وروستیو کې عامو خلکو خپله څو تنه غلې نیولې او حکومت ته یې سپارلي، خو اوس له عامو خلکو سره اندېښنه دا ده چې حکومت ښایي دغه مشکوک غله لکه د نورو په څیر خوشی کړي. په همدې خاطر پرون یو شمېر مشران د ننګرهار څارنوالۍ مخې ته راټول شوي وو او د هغه غلو او تښتونکو د مجازاتو غوښتنه یې کوله چې دوی نیولې او حکومت ته یې سپارلي وو. تفصیل له ننګرهار څخه د محمد داود وفا په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار ولایت د نجم الجهاد فاميلي اوسیدونکي له وسلوالو غلو او تښتونکو نه شکایت کوي. دوی وایي له څه وخت راهیسې دغلته د غلو ګروپونه د غلاو ترڅنګ خلک تښتوي او د پیسو په ورکړه اخلاصوي. دوی تیره اونۍ د غلو له یوې ډلې نه دوه تنه نیولي چې د مجازاتو غوښتونکي دي. د نجم الجهاد فاميلي ګڼ سیمه ییز مشران د یکشنبې په ورځ د ننګرهار څارنوالۍ ته راغلي وو او د دوی لخوا د نیول شوو غلو او تښتونکو د شدیدو مجازاتو غوښتنه یې کوله. د میا عبدالخالق په نامه یو تن چې تختون کو او غلو زیان ورړولې ویل
دی فاميلي کې 15 پکاسه اختتاب سو او داخل کو و تختول او البته هرې وشکه شلکو د 150 روپیا غستلې. دا موږ ورځ نه دولت یغه مونږه کو مونږه کوشش وکړي چې دا خلک پیدا کو غم تعقیب ول تعقیبول پدې کې یو موټر یې ګرځې د پنځم به فورس باندې تقریبا 2 کیلومتر د خلک منډه وکړه او اخر خلک چې ورغلل او البته په یو پان کې چې لار ورته معلومونه په پانډو او د پان په سر باندې دا موټر ودرې د پدې کې دغه دوه کسه و تختیدل او دو کسه ونیول سول. تر اوسه پورې دی حکومت په دې کال کې هیڅ اقدام نور نه دا کړی.
د نجم الجهاد لیسی مدیر اجیر فی ولا وای خای په حکومت کې ځینی کړی دغه غلو ملاتړ وکړي
چې تختول شي دی په لکن رفیدون اخستل شي دی. حتی میاش مکمل مانځته نه دی پریخدل شي په وفه درول شي دی. مکمل شپه ورځ وزولن شي دی. دغه انسانیت او د اسلامیت نه ډیر عمل دی. دا هیڅ امکان لري چې په دولتي شوکاټ کې دوی ملګری نه وسی.
د ننګرهار پونتون یو استاد مسعود نیکبخ چې په نجم الجهاد مینه کې وسیږي وای اوس له د حکومت پر ځای په خپل ولسی خلکو نیولې باید چې مجازات کړای شي.
تاسو زموږ غږ لزاده ایرانی ونوري کڅه هم د کډوالو چار وزارت له ایران څخه د درې میاشتو په موده کې د نوی سر افغان کډوالو د استرو خبر رد کړ، خو د هرات چارواکي به وایي دوی لا هم اندېښنه لري ځکه د دومره زیاتو کډوالو د سنبالولو او منلو وړتیا او چمتووالی نه لري. شرف الدین سانکزی له نور تفصیل سره.
د والی ویان محیدین نوری خبریالانو ته ویل دومره غټ شمیر د کډوالو راستنې دوته په یو وار تیارې نه لري.
پویژو افغانستان ستونز لري او موږ به په دې ډیر خوشاله سو ک د گاونډي هیوادونو څخه زموږ مهاجران په جمی کې حتی اقل اونې سلسله
ویل کیږي. په ایران کې نږدې 1 میلیون افغانان په قانوني ډول مهاجرت میشتي او تر 900,000 پورې نور هم شته چې د مهاجرت قانوني اسناد نسته ور سره وډیره د مزدوري لپاره هغه هیواد ته تللی دي. له هغه هیواد په وروستیو خبرونو کې ویل شو چې ایران ټول هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد ونه لري له خاورې څخه باسي. خو په کابل کې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي دغه خبر ناسم او بل رسنیو ته ویل له ایران څخه به هغه افغانان چې پرته له اسناد وتللي وي راونه شل شي، بلکې د پاسپورت او ویزې په ورکړه سره به قانون ته برابر کړي. وس هم پرته له ځنډه هر ورځ له ایران څخه د هرات اسلام قلعه له بندر زر تنه افغان کډوال راستنیږي. هغه میرمنې چې سرپرست ونه لري د زاړه عمر خلک ماشومان او یا هم بېوزله وي هرات کې د 24 ساعتونو لپاره یو پنډغالی ورته ودان ده او لومړنۍ مرستې ورسره کیږي. دا خبرې د هرات د کډوالو د ادارې مشر حمیدالله خطیبي وي وی ویل که ایران پر اختیار هم یو ځل بیا په ډله ایزه ډول کډوال راستانه کړي نو مرسته یې د دوی له توانه پورته ده.
څوک چې زموږ تر پوښښ لاندې راځي یا نه راځي دوی دپاره دا مشکلات شته. په ژمي کې یو مسافرات خپل یو مشکل دی او اخراج دل په ایران کې په داسې حال کې چې یو خواته د مرز و خواته پر دوی باندې یو څه فشار هم شته، دوی توهین او تحقیر او شکنجه کیږي هم.
په تېرو څو کلونو کې هر ځل د ژمي را رسېدو سره ایران د افغان کډوالو په راشړلو یا ځورونه لاس پورې کړی چې یو شمېر افغان شنونکو په وینا هغه هېواد له مهاجرو د یوې سیاسي حربې په ډول استفاده کوي د نړیواله اصولو خلاف. د دوی په وینا تل په افغان حکومت د یو فشار په ډول د شړلو تهدید کوي. باید ووایم چې ایران ته په افغانستان د شوروي اتحاد یرغل سره میلیونونه افغانان په کډه تللي دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
پرون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې سویانو د کرسمس سنگړی مراسم پر ځای کړل. د کرسمس لپاره د دعا تر ټولو ستره برخه په واتیکان کې ترسره کیږي. کرسمس څه شی دی او څرنګه لمانځل کیږي په دې اړه به د فرشتي جلال زئی رپورت واورو.
It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store.
Merry Christmas.
Joyeux Noël.
Frohe Weihnachten.
Feliz Navidad.
Merry Christmas.
تېره شپه د فلسطین په کوچني ښار بیتلم کې زرهاو تنه د نړۍ له بیلابیلو برخو راغونډ شوي وو. اسوسییټډ پریس لیکي کله چې اسرائیل په 1915 کال کې پر بیتلم د فلسطینیانو له ملکي کنټرول سره موافقه وکړه، سیمې ته د مختلفو ادیانو د پیروانو لاره ورخلاصه شوه. اوس هر کال له بیلابیلو سیمو څخه خلک د کرسمس لپاره دغې سیمې ته ځي. د نړۍ زیات شمېر مسیحیان باور لري چې د عیسا پیغمبر د زیږیدو نېټه د دسمبر د 23 او 24 ترمنځ ده. د عیسویانو لوی اکثریت په دې باور دی چې حضرت عیسی د اردن رود لویدیځ غاړې کې د بیتلم په ښار کې زیږیدلی دی او د زیږیدو په مناسبت جشن ته کرسمس ویل کیږي. د کرسمس د مراسمو عمده برخه په بیتلم کې کیږي. د کرسمس جشن درې ورځې وي او د دسمبر د 23 په شپه په نیمه شپه کې خلک په بیتلم کې راغونډیږي او د خیر برکت لپاره دعا کوي. د کرسمس په مناسبت د دعا ورته مراسم هر کال د کاتولیکو عیسویانو د مذهبي مشر پاپ بندکس شپاړسم لخوا په واتیکان کې هم ترسره کیږي. واتیکان هغه ځای دی چې پاپ یا د کاتولیکو عیسویانو لوی مذهبي مشران هلته اوسي. پاپ تیره شپه د واتیکان د سن پیترس په میدان کې د دعا لپاره زرها او راغونډو سوی خلکو ته وویل چې خلکو ته شایي چې د خوشحالۍ په داسې مراسمو کې دا له یادونه باسي چې خدای پاک انسان په تواضع او سادګۍ کې خوښوي. پاک زړونه خدای ته نږدې دي، نو راځئ چې خپل زړونه پاک کړو. راځئ هغو ټولو خلکو ته چې سږ کال په فخر، درد او بېوسۍ کې د کرسمس جشن لمانځي دعا وکړو چې خدای رحم پرې وکړي. پا بندکت شپارسم ویل چې کرسمس تر ډیره حده تجارتي بڼه خپله کړې ده او خلکو ته یې سپارښتنه وکړه چې غوره خصلتونه لکه سادګي او پاکي باید د ډیر زرق برق تر شا ورک نسی. د کرسمس لپاره هر کال خلک میلیونونه ډالر دوستانو او خپلوانو ته د سوغاتونو په اخیستلو مصرفوي، خو سوغاتونه د کاچ په ونه د څراغونو راځړول او د ونې لاندې د سوغاتونو یو شودل د کرسمس حتمی برخه ده. ماشومانو ته داسې ویل کیږي چې کچیرې د ټول کال په جریان کې ښه کارونه وکړي او دروغ ونه وایي نو د کرسمس په شپه به بابا نویل یا سانتا کلاس سوغاتونه ورته راوړي. په کرسمس کې خلک ډیر کوشش کوي چې له خپلو کورنیو او دوستانو سره یو ځای شي، چې د ټولو خبرو دغو مذهبي مراسمو ته د کورنیو د رایوځای کېدو، سوغاتونو، خوراکونو، موسیقي او ګډه د یوې موقع رنګ ورکړي. د اسوسییټډ پریس خبریال له بیتلم څخه په رپورټ کې لیکي چې سره له دې چې تېره شپه باران ورېده او هوا سړه وه، خو د دغه ښارګوټي لارې کوڅې له څراغونو ډکې وې. په رستورانتونو کې ځای نه پیدا کېده او ښار د خلکو شور، نڅا او موسیقي په سر اخیستی و. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas.
soon the bells will start. And the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart.
The Oona Tur Uo Uorazi Pauniki.
دوستانو دا نیم ساعت خبری مجله مو هم دومره وا خو د ازادي راډیو نننې خبرونه لا تازه پیل شوی بل نیم ساعت خبری مجله او همدارنګ زموږ د ټولو ورځې نننې خبرونه لا په مخ کې پرتی دي چې تاسو په کې د افغانستان او سیمې په اړه په تازه حالاتو خبرو مصطفی صدیقی ستوډیو ته راغلی او